شپاپ نسان کې د ماشم شپږ بجې سوی د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې وسله والو طالبانو پر بګرام پوځي اډې د نن ورځې د حملې مسؤلیت ومنه. په دې حمله کې تر نوي زیات کسان ټپیان سوي. په پیل کې احمد شیبر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
په بګرام کې خبرګو موټر بم چاودنو تر نوي ډېر کسان ټپیان کړي دي. د پاکستان یوې محکمې د لشکرې طیبه مؤسس حافظ سعید د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ او تاجکستان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې په زرګونو کسانو ته په دغه هیواد کې دایمي ویزې ورکوي. د خبرونو تفصیل. د طالبانو دوه موټر بم بریدونو نن د بګرام په هوایي اډه کې یوه ښځه ووژله او تر نوي زیاتې ټپیان کړل. په ټپیانو کې د ګرجستان 15 سرتیري هم شامل دي. نور ټپیان عام افغانان دي. د ګرجستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی 15 پوځیان دومره برسېرن ټپیان شوي دي چې دې ته اړتیا پیدا نه شوه چې په روغتون کې بستر شي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د دې برید په اړه وویل: د وی مخالفانو په لومړي ګام کې موټرو ته چاودنه ورکړه، بیا د محوطې داخل شول چې له دې سره د دوی او بهرنیانو جګړه پیل شوه. دې جګړې نږدې نیم ساعت دوام وکړ چې د څلورو برید کوونکو له وژلو سره پای ته ورسېده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د برید په داسې وخت کې شوی دی چې تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړې. د خبرې نږدې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ درولې وي چې طالبانو په کابل کې د یوه موټر بم برید مسؤلیت ومانه. د کندوز ښار په مربوطاتو کې تېره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د دې برید په اړه وویل:
پوی هوایی ما شب گذشته ضربات شدید
زموش هوایی ځواکونو تیر شپه د کندوز شهر اړوند د ترهګرو طالبانو پر سنگرونو برید کړی چې په ترس کې دوه تونلونه او د دشمن یو کلک سنگر په بشپړ ډول تخریب شوی دی. دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې په دې حمله کې طالبانو ته څومره مرغوب لاوشتې ده. طالبان لا هم د کندوز شهر شاوخوا شته او دغه شهر د دې وسله والې ډلې تر تهدید لاندې دی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وی له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو په سلګونو میلیونو ډالرو مرستو د اداري فساد په وده کې مرسته وکړه. حامد کرزی وی د دې پیسو حساب کتاب نه کړي چې افغانستان ته راتلې. شغلی کرزی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه راپور په جواب کې دا خبرې کړې دي چې پکې راغلي دي چې د امریکا د درو ولسمشرانو ادارو د افغانستان د جګړې حقایق له خپل ولسه پټ ساتلي دي. حامد کرزی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل: دی وی ولې دوی ناکامي بریالی ښکاروي؟ ولې دوی خپل خلک تیر باسي؟ که دوی خپل خلک تیر باسي نو دوی به له موږ سره څه کوي؟ د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې دا خبر هم شوې ده چې حامد کرزی 14 کاله د یو داسې دولت مشر و چې فساد یې کاوه او د خپلو شخصي ګټو لپاره یې له سرچینو استفاده کوله. د پاکستان یوې محکمې حافظ سعید چې ګمان کېږي په ممبئی کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرحه جوړه کړې وه د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. دا خبره نن یوه حکومتي څارنوال او د پاکستان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته وکړه. د پنجاب د پولیسو په اداره کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې یو مامور محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل حافظ سعید نن په لاهور کې محکمې ته په داسې حال کې حاضر شو چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول شوي وو. څارنوال عبدالروف واټو د حافظ سعید مخته د هغه تورونه اعلان کړل. سعید د لشکرې طیبه سخت دریځ ډلې مؤسس دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او هند دی د ممبئی په تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. په دې حملو کې د یو شمېر امریکایانو په ګډون 160 تنه وژل شوي وو. په پاکستان کې له ترهګرو سره د مبارزې پولیسو د جولای په میاشت کې واشنگتن ته د صدراعظم عمران خان تر سفر وروسته حافظ سعید ونیو. د پاکستان یو محکمه نن پخوانی ولسمشر حافظ آصف علی زرداری په ضمانت له زندانه خوشې کوي تر څو خپله درملنه د هیواد دننه په روغتون کې چې غواړي وکړي. زرداری د جون په میاشت کې د پاکستان د فساد ضد کمیټې له لوري د میلیونونو ډالرو سپینولو په تور بندي شو. د تاجکستان پارلمان نن هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې به دغه هیواد په دغه هیواد کې د منځنۍ آسیا د نورو هیوادو اتباعو ته دایمي ویزې ورکړي. د لایحې له مخې به نږدې 20,000 کسان چې په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد تر ماتېدو مخکې یا وروسته تاجکستان ته تللي دي په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ترلاسه کړي. په تاجکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم ژوند کوي خو هغوی په دې کې نه دي شامل. د خبريالانو د ساتنې کمیټې نن وویل چې تر بل هر هیواد سشکل چین ډېر خبريالان زنداني کړي دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلي دي چې په چین کې سشکل لږ تر لږه 48 خبريالان بندیان شوي دي. د خبريالانو د ساتنې کمیټه څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې په 2019 کال کې لږ تر لږه 255 خبريالان بندیان شوي دي او تیر کال دا شمېره 255 ته رسېده. له چین وروسته ترکیه دوهم هیواد دی چې سږکال 40 خبریالان زنداني کړي دي، خو تیر کال په ترکیه کې 18 ژورنالیستان بندیان شوي وو. تر ترکیه وروسته په سعودي عربستان کې 26 او همدومره خبریالان په مصر کې سږکال زنداني شوي دي. او وروستی خبر دا چې ټایم مجلې د چاپیریال ساتنې مخکښه فعاله ګریتا تونبرګ د کال غوره شخصیت انتخاب کړه. تایم مجلې نن د 14 کلنې سویډنۍ په اړه وویل چې د پخپلو هڅو د نړیوالو پام چاپیریال ته واړاوه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. پر پروګرام پوځي اډې د نن سهار د حملې مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده، خانه به اثر موج انفجار تخریب شده.
څنګه د هر د هسکمینې او کوټ ولسوالان وایي چې په دغو ولسوالیو کې به د دولت وسلوالو مخالفانو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.
هر وخت بیا دوی خپل حضور ښکاره کړي لکه د تیر په څیر باندې به موږ دوی ته بیا غاښ ماتونکي جواب ورکوو.
کرکټ بورډ اعلان وکړ چې تر دې وروسته به اصغر افغان د کرکټ د ملي لوبډلې مشر وي، خو دې اعلان عکس العملونه پارولي. په بهرني موضوعاتو کې ویل چې د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي یوه محکمې حافظ سعید د تروریزم په مالي ملاتړ تورن کړ. د پروان د بګرام هوایي ډګر ته څیرمه د نن سهار موټر بم برید کې له نوي زیات کسان ټپیان سوي او یوه ښځه وژل سوې ده. د بګرام پوځي مسؤلان د دې موضوع په تایید سره وایي چې زیاته مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې ده. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
نن د سهار د شپږو بجو په شاوخوا کې د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ هوایي ډګر د یو موټر بم حملې هدف وګرځید. امنیتي مسؤلین وایي چې بریدګرو په مازدا ډوله موټر کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو او تکلې د لوچ له دې حمله وروسته د بګرام هوایي ډګر ته ننوځي. د بګرام د امنیتي ځواکونو د همغږي مرکز قومندان جنرال الوزی احمدي ازادي راډیو ته وویل د دې حمله لامل نوي کسان ټپیان او یو میرمن ووژل شو.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده،
زیات مرجوبله او زیانونه عام خلکو ته اوختي. کورونا د انتحاري موجودو له عمله ویجاړ سوي. بریدګر په هغه ځای کې ځای پر ځای سوي دي چې له څو کلونو راهیسې ترې استفاده نه کېده. هغوی یعنی بریدګرو غوښتل له همدې لارې بګرام ته ننوځي، خو داسې ونه سول.
هم حال د ګرجستان هیواد دفاع وزارت هم تاییدوي چې په دې برید کې 15 عسکر برسیرن ټپیان شوي دي. غوڅ ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې موټر بم برید د بګرام هوایي ډګر سیمه کې یو روغتیایي مرکز چې خلکو ته د مرستو لپاره جوړ شوی و هدف ګرځول شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې امریکایي او د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتي. له دې سره د پوځي چارو پوه عبدالباري عارض په قطر کې د سولې د خبرو اترو پر پروسې د دغې حملې د اغېز په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه حملې اغیز په دوحه کې د سولې د مذاکراتو باندې بخای دومره نوی ځکه په هغه توافق کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پکې اوربند دی تر اوسه لاسلیک نه دی سوی.
طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې وین ذبیح الله مجاهد په یو پیام کې ویلي په دې برید کې لسګونه بهرني او افغان عسکر وژل شوي او د بګرام هوایي ډګر ډېرې ودانۍ نړولې دي.
په دزل کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازي خبرو ته دوام ورکوي، نن په بګرام کې په دو بریدونو کې شاوخوا نوي تنه ژوبل سول. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت منلی. تیر ځل د امریکا او طالبانو خبرې د نهایي کېدو په درشل کې په دې خاطر لغوه سوې چې طالبانو د بریدونو خپلو بریدونو ته زور ورکړ. په اوس وخت کې د طالبانو دغه برید څه پیغام لري؟ د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلاف د قطر په خبرو کې نه پرمختګ او کبل څه؟ عصمت سرون پر دې موضوع د چارو له کتونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې. د پیل کې وویل
تیر ظلم دغه سي دي خبر په منځ کې به دغه سي حمله کې د لوی بریدونو به کېدل، نو دا څو دلایل موږ ته مختکې سي. یو کېدای سي چې طالبان په منځ کې به اتفاقي زیاته ده، به کې د سي نخي نخاني ډیر سره د سي وی دي چې د سیاسي دفتر چې په قطر کې ده او هغه چې په دفترونو چې په پاکستان کې دي او هغه سرګروپان چې په افغانستان کې دي دوی ترمنځ مهانګي نشته ده. او طبعا دا د یو مسله ده چې مهانګي نشته ده، دوی یو خبره نه ده، ځکه دوی طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې خشونت به کمی یا اقل په دوی به بریدونه نه کوي، بیا افغاني بیا نسخانی د خوشې کېدو نه وروسته. دوه مسله دا ده چې دې نښه دا ده چې کېدای شي امریکایانو په دوی فشار راوړي د خبرو مذاکرو په وخت کې، یعنی هغه ځینې خبرې شروع شوي نه دي، له سره نوې خبرې شروع شوي دي او نوې خبرې او نوې مسایل ممکن طالب مشرتابه ته د منلو وړ نه وي یا ورسره توافق دوی ته ګران تمام دي.
ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د امریکا او طالبانو خبرې لکه څنګه چې طالبانو ویل چې له هماغه ځای نه پیل شوي دي چې تېر ځل لغوه شوي وي، ستاسو مطلب دا دی چې خبرې بیرته له سره په جزئیاتو پیل شوي دي؟
اول خو دا منطق نه مني چې خبرې دې له هغه ځای نه شروع شوي چې کوم ځای کې قطع شوي وي، ځکه هغلته خبرې په هغه وخت کې قطع شوي وي چې دواړه خواوو سندونه توافقونه دا نهایي کړي وو او فقط یو لاسلیک ته خبره پاتې وه. نو چې بیرته له هغه ځای نه شروع کېږي چې دوی وایي، نو بیا باید هماغه لاسلیک وسي. نو دا خو یو دقه کې لا یو لاسلیک خو یو دقه یا د یو ساعت کار ده. دوی تقریبا دا یوه اونۍ ووتله چې بیا سره خبرې پیل کړې دي، نو د دې نه معلومیږي چې او دا ښکاره ده چې خبرې له هغه ځای نه دي شروع شوي له کوم ځای نه چې قطع شوي وي. دا له سره نوې خبرې دي، نوې شرایط دي چې د نویو شرایطو په لړ کې چې تېر ځل پکې یاد شوي نه وو، هغه اوربند ده په پاکستان کې یا د پاکستان د کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو پټنځایونو سرنوشت ده، چې هغه څنګه کېږي، په هغې به خبرې کېږي. او بالاخره هغه شوراګانې چې دوی لرې کوټې میرامشاه یا مثلا پېښور، هغه به څنګه انتقالېږي کابل ته افغانستان ته، یا دوی به څنګه خشونت نه لاس اخلي، دغه فایده به څنګه کړي. دغه شرایط او د اوربند او دغه ځینې نور مسایل پکې راپیدا شوي دي. نو دا هغه شرایط وو ممکن طالبانو مشرانو ته منل سخت وو، یا دا خپل د تحریک د لمنځه تللو یا مثلا د نور داخلي اختلافاتو د مخنیوي په خاطر باندې دوی توافق نه ده کړی ورسره. نو یو علت یې دا کېدلی شي دغه برید په ذریعه باندې دوی ته هغه مسیج وکړو چې موږ کولی شو جنګ ته دوام ورکړو او موږ یعنی دا خبرې نتیجه نه ورکړي.
لیکن طالبان وایي چې دوی تر هغو پورې حملو ته دوام ورکوي تر څو چې دواړه خواوې نهایي موافقې ته رسیدلې وي.
دا خبره خو صحیح ده کړې وه، خو دوی طالبانو په کله چې حنس اقانی خوشی کوو یو شرط دوی دا هم و د امریکایانو چې دې سره به خشونت کمیږي. نو دوی وښودله چې خشونت د البته امریکایانو په وړاندې به خشونت کمیږي. نو دلته چې دا اوس د پیښې نوعیت ته چې موږ ګورو باګرام کې، که دوی ته امریکایانو سره توافق کړی چې په تاسو برید نه کوو، نو بیا دا برید واقعا په عام افغانانو سره ده. دا بریدونه د دوی له نظره تر هغه به دوام لري تر څو چې د افغانستان حکومت سره خبرې شروع کړي. نو د افغانستان حکومت سره دوی تر اوسه پورې خبرې نه دي شروع کړي. دوی به دا بریدونه دلته دوام لري د دوی له نظره، او امریکایانو سره تر اوسه پورې دغه لومړنی برید ده چې دا معلومه نه ده چې نوعیت یې څه ده، واقعا په امریکایانو سره که په افغانانو سره.
د چارو کتونکی خوشحال خلیل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار د هسکې مینې او کوټ ولسوالونو په دغه ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونو د بیا پیل په اړه اندېښنې رد کړې. مخکې دغه دوې ولسوالۍ د داعش قوي مرکزونه ګڼل کېدل. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار د هسکې مینې او کوټ ولسوالان وایي چې هیڅ چاته به نور په دغه ولسوالیو کې د ورانکارو فعالیتونو اجازه ورنه کړي. د هسکې مینې او کوټ ولسوالۍ چې له تیرو څو کلونو راهیسې د داعش وسلوالو د قوي مرکزونو په توګه پیژندل کېدي، اوس د چارواکو په خبره چې له هر ډول حکومت ضد ډلو او فعالیتونو پاکې شوي دي. د هسکې مینې او کوټ ولسوالانو نن چهارشنبه له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې هغه اندېښنې هم رد کړې چې ګوندې په دغو سیمو کې به بیا ورانکارې ډلې فعالې شي. د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل او د کوټ ولسوال نجیب الله رحماني ازادي راډیو ته وویل
ډیر حاکم نقاط زمونږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په لاس کې دي. هیڅ قسم دښمن نور نشي کولای چې زمونږ د امنیتي سیمو او خصوصا د ولسوالۍ د هغه سیمو نه چې هغلته د خلکو ازدحام او د اوسېدنو سیمې دي هغوی په اسانۍ سره عبور او مرور وکړي، انشاءالله امکان د دې بیا نشته دی.
کوټ ولسوالۍ کې فعلاً دپاره امنیت 100% ډاډ ورته کوم مشکل
لرو پراتلون کې کې هم موږ د مخالفینو لپاره متوجي یو هر وخت بیا دوی خپل حضور ښکارا کی لکه د تیر په سیر باندې به موږ دوی ته بیا غاغ ماتون کې جواب ورکو
له دی وړاندې د ننګرهار اوسیدونکو په دې وړاندې خپلرل چې کله د عائشه پاکې شو سیمو ته دولت پاملرنه ونه کړي او د ساتنې لپاره هڅې جدي نشي نو دغه سیمې به یو ځل بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورشي. خلکو اندېښنه لرله چې په تیرو وختونو کې هم چې کله کومې سیمې د عملیاتو له مخې له مخالفینو پاکېدي نو د نه پاملرنې په وجه به بیرته د مخالفینو تر کنټرول لاندې راتلې او د دولت پر وړاندې به یې فعالیتونه ترسره کول. د ننګرهار ولایتي شورا هم د خلکو دغه ډول اندېښنې مني خو وایي چې په دې اړه یې د ولسونو په استازیتوب له حکومتي مشرانو سره خبرې کړي او د خلکو اندېښنې ورسولې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مشر احمد علي حضرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسله تعقیبوي تر څو ډاډه شي چې په دې اړه د خلکو اندېښنې ختم شي.
دا تشویش شو د ټول د ننګرهار ولس تشویش شو چې داسې نه شي چې داعش دغه ساحو کې وځپل شي او خدای ناخواسته کومه بله ګرو راشي او د دې جانشین شي هلته. نو کله چې ولسمشر ننګرهار ولایت ته راغلی او د ننګرهار مشرانو وکیلانو شخصا ما خپله ورسره دا اندېښنې شریکې کړې دي او بیا هغې اردو ته او دغه نورو مربوطه امنیتي ارګانونو چې دي ټولو ته هدایت وکړو چې لازم تدابیر ورته ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې هم دغو اندېښنو ته په ځواب کې ویلي وو چې د نیول شوو سیمو د ساتنې لپاره په سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او د ساتنې لپاره یې کلک هوډ لري. سهارګله میرزا، ازادي راډیو، چلال آباد.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دارالانشا لخوا د پایلو د اعلان لپاره عملیاتي راپور د کمیشنرانو بورډ ته سپارل شوی خو په کمیسیون کې په دې اړه نظرونه مختلف دي. د رحمت الله افغان راپور.
که څه هم تیره ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر ژر د لومړنیو پایلو د اعلان خبره کړې وه خو لا هم په دې کمیسیون کې د پایلو د اعلان په اړه ویشلي نظرونه موجود دي. د دغه کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله وای د څلوروي زرو محلونو قسمي پایلې به ډېر ژر اعلان سي خو د کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرز بیا وایي چې دارالانشا د کمیسیون بورډ ته د لومړنیو پایلو د اعلان راپور سپارلی.
دغه گزارش باندې همدا اوس هم رهبری کار کوي او خبرې اترې باندې روانې دي. کچیرې ډېره غټه ستونزه په دې گزارش کې موجوده نه وه په دې کې شک نشته چې د نن ورځې په جریان کې او تر ماښام پورې به د نتیجې د اعلان په اړه باندې به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری خپل فیصله کوي.
د ټاکنو د قانون د څلورمې مادې د اتلسم بند په اساس کله چې د ټاکنو معلومات د رایو له مرکزونو نه کمیسیون ته وسپارل سي مخکې له دې چې شکایتونه یې وڅېړل سي د ټاکنو کمیسیون کولای سي د لومړنیو او حتی د ټول هیواد په کچه پایلې اعلان کړي. که څه هم په دې پایلو کې د یو شمېر محلونو یا مرکزونو د رایو معلومات نه وي موجود، لومړنۍ پایلې هغو پایلو ته ویل کېږي چې د ټاکنو کمیسیون یې په زماني جدول کې مخکې له مخکې وخت تعین کړی وي. په ورته وخت کې د ثبات او همپلنې ټاکنیز ټیم نومان عبدالله عبدالله خبرداری ورکوي چې که چیرې کمیسیون د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي او لومړنۍ پایلې اعلان کړي په وړاندې به یې بې تفاوته پاتې نه سي. له دې سره په خوا کې د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا د ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وایي چې دوی به دا پایلې ونه مني. د دغه شورا غړي او د ولسمشریزو ټاکنو نومان احمد ولی مسعود په یوه خبري ناسته کې وویل هغه وایي تاسو څوک غواړئ اعلان وکړئ؟ تاسو غواړئ د کړکیچ پکیج اعلان کړئ. د ټاکنو پروسه غلطه وه، نن وایي پایلې اعلانوو، په دې سره خپل مسؤلیت ادا کوئ. داسې نه کېږي د افغانستان خلکو ته سپکاوی مه کوئ. د ټاکنو کمیسیون دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې له قانون سره سم پایلې اعلانوي او هر څوک چې په دې اړه شکایت لري کولای سي چې د شکایتونو په کمیسیون کې خپل شکایت درج او رسیدګي ورته وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې مخکې تصویب شوی دی د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا یو ور بیا لانجمن وګڼل سو. ځینې غړي وایي چې د دې قانون ځینې برخې د شریعت له موازینو سره په ټکر کې دي. تفصیل له خان محمد سینا.
که څه هم په پام کې و چې ولسی جرګه د چهارشنبه په ورځ د مالیې د وزیر په استه جوابولو تمرکز وکړي، خو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د تصویبېدو پر سر د ځینو وکیلانو ترمنځ شور او زوږ د جرګې اجنډا ګډوډ کړه. د ولسی جرګې یو شمېر غړو دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ تصویب شوی ناسم اقدام وباله او پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی ټینګار کاوه چې پر دغه قانون د یو ځل بیا بحث وشي. د جرګې غړي شاه وزیر ترخیل وویل
تیر اورز په دې تالار کې د ماشومانو د حمایت قانون پاس شو، دا غلطه خبره ده. په تالار کې په دا اورز نصاب ماتو. یو قانون څه دی؟ خدای دې قانون خلاف وي، د اساسي قانون د دریمې مادي خلاف وي هغه مونږ ته د منلو وړ نه ده.
په دغه قانون کې د اختلاف وړ مورد د بلوغ سن ته د ماشوم د رسیدو څرنګوالی دی. په دغه قانون کې 18 کاله د ماشوم د قانوني سن په توګه تصویب شوی دی. د جرګې معترض غړي دغه ماده له هغه څه سره چې شریعت د بلوغ لپاره ټاکلې په اختلاف کې ګڼي او وایي هر کله چې یو ماشوم بلوغ ته ورسیږي د خپل برخلیک د ټاکلو حق لري. خو د جرګې ځینې نور غړي بیا دغه قانون تصویب شوی ګڼي او پر پلي کېدو یې ټینګار کوي. د جرګې غړي عزیزې جلیس وویل دی وویل د قانون د تصویبېدو پر مهال پرته له شکه چې نصاب بشپړ و، آیا مونږ کولی شو 10 کلن ماشوم چې بالغ شوی د دغه قانون له مادي ملاتړه وباسو؟ آیا کیدای شي هغوی بې برخې کړو؟ په هیڅ صورت دا زموږ لپاره د منلو نه ده. د ولسی جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې د دوشنبې په ورځ د جرګې نصاب 138 و او دغه قانون له درې مخالفو رایو پرته په اکثریت سره تصویب شو. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دغه قانون د تصویبېدو ملاتړ کوي او پلي کول یې د ماشومانو د حقونو د تامینولو لپاره مهم ګڼي. د دغه کمیسیون د ماشومانو د همغږۍ د برخې مسؤول نجیب الله ببرگزی آزادي راډیو ته وویل
اگر
که دغه قانون پلی شي تر یو حده د افغانستان د ماشومانو ستونزې هواریږي. دا قانون د ماشومانو د حقونو مدافع دی او زموږ له نظره د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم دی.
اوس روښانه نه ده چې د جرګې په راتلونکو ناستو کې به د دغه قانون برخلیک څه کیږي. د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې لخوا په 1400 فصلونو او 108 مادو کې تصویب شو. دغه قانون په ولسی جرګه کې له تیرو 100 کلونو راهیسې په یوې جنجالي موضوع بدل شوی چې عمده دلیل یې له 300 کلونو نه د لږ عمر لرونکي کس ته ماشوم ویل دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
کرکټ بورډ اعلان وکړ چې تر دې وروسته به اصغر افغان د لوبډلې مشر وي. خو پخواني لوبډلې مشر ګلبدین نایب پر دې فیصلې سخت عکس العمل ښودلی دی. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبډل مشر په توګه د اصغر افغان ټاکل خو د پخواني لوبډل مشر ګلبدین نایب سخت غبرګون. کرکټ بورډ په دریو فارمټونو ټیسټ، 500 اوریزه او 100 اوریزه سیالیو کې اصغر افغان د افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکه. ګلبدین نایب وایي تر هغې چې اصغر افغان لوبډل مشر وي دی به کرکټ ونه کړي. دغه پریکړه نن د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی اعلان کړه. د کرکټ بورډ عمومي رئیس په خبری غونډه کې په دې اړه وویل چې دغه پریکړه د کرکټ د غوروي کمیټې په مشوره شوې ده.
زموږ د اتلان نوی کپتن اصغر جان اصغر افغان بکی سلننه او وایس کپتن راشد خان وي. دا تصمیم هم دا نه دی نیولی چې خدای نخواسته راشد خان کپتنی نسی کولی. نو په دا سلسله کې هم باید یادوري وکړي چې راشد خان چې دی نور کرکټرو په دنیا کې مصروف دی.
له دې وړاندې راشد خان د افغان لوبډلې لوبډل مشر و. که څه هم د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی د لوبډل مشر د بدلولو دلایل په ډاګه نه کړل، خو وی ویل چې راشد خان تر ډیره په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې مصروف وي. اصغر افغان له دې وړاندې هم نږدې 4 کاله د افغان لوبډلې لوبډل مشري کړې ده. اصغر افغان وای کوشش به وکړي چې په آسیا کپ او د 100 اوریزه په نړیوال جام سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. خو پخوانی لوبډل مشر او وسنی لوبغاړي ګلبدین نایب د کرکټ بورډ په دغه پریکړه سخت غبرګون ښودلی ویلي دي چې د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ به کرکټ ونه کړي. نوموړي پر خپل فیسبوک په یو ژوندۍ خپرېدونکي ویډیو کې اصغر افغان تورن کړ چې د نړیوال جام په سیالیو کې ډلې جوړې کړې وي او ښاغلی افغان د لوبو د بایللو اصلي عامل وبللو.
هغه سړی چې نن د افغانستان کپتان سه هغه د افغانستان په نوم سره په ورلد کپ کې داسې کارونه وکړل چې هغه پوره وسوکه. هغه نن راځي ما کپتان د افغانستان ټیم کپتان کېږي. ما وجدان د ما ضمیر نه مني چې زه د سره لوبه وکړم ځکه چې د افغانستان په سر لوبه کړي دي.
خو ښاغلی افغان تر دې دمه د دغه تورونو په اړه څه نه دي ویلي. دا په روان میلادي کال کې د افغان لوبډلې دریم لوبډل مشر دی چې د نامعلومو دلایلو له امله بدلیږي. د کرکټ د 2019 نړیوال جام له سیالیو 2 ورځې وړاندې افغان کرکټ بورډ اصغر افغان لري او پر ځای ګلبدین نایب لوبډل مشر مشر وټاکه، خو په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې له خرابې کارکردګۍ وروسته ښاغلی نایب له لوبډل مشرۍ لرې او پر ځای راشد خان ارمان وټاکل شو. اوس پوښتنه دا ده چې د لوبډل مشرانو بدلون په لوبډله څه اغیز درلودلی شي. د کرکټ افغان پوه یاسر خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
په ډېره عاجلانه توګه باندې د لوبډل مشرانو بدلول په خپله هم په لوبغاړو باندې او په ټیم باندې منفي اثرات لري. بل د مونږ داسې معیار نه وي معلوم چې لوبډل مشر باید د کوم معیار له مخې نه انتخاب کړو. وګورئ په ځوانانو لوبغاړو باندې به دا څومره بد اثر وکړي چې د نړیوال جام نه وروسته مونږ دوه درې وارې لوبډل مشر بدلوو. په ټوله کې زه فکر کوم دا په دې دلالت کوي چې زموږ مدیریت ډیر ضعیف ده په کرکټ بورډ کې.
خغلې خوګیاڼي وایي چې کرکټ بورډ باید د لوبډل مشر لپاره ځانګړي معیارونه ولري او د هماغه معیارونو په اساس باید لوبډل مشر وټاکي. د کرکټ د نړیوالې شورا د راپور په اساس اصغر افغان نږدې 2.5 کال عمر لري. دې د افغانستان لپاره 111 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کړي چې 2355 منډې پکې جوړې کړې دي. دغه شانې په شپږ شپېته شل ورځې سیالیو کې 111 منډې جوړې کړې دي. اکرام الله اکرام، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
هندي چارواکو د مظاهرچیانو د کابو کولو لپاره د نورو پوځیانو د ګمارلو امر کړی. په تریپورا ایالت کې هم هغه پوځیان چې په آسام کې د تیارسۍ په حال کې وګمارل شوي. د پوځ یوه الرتبه چارواکي ویلي چې پولیس له مظاهرچیانو سره شخړه هم اوښتې دي. مظاهرچیانو د هغې لایحې مخالفت کوي چې له مخې د درویو ګاونډیو هیوادونو پناه غوښتونکو ته د تابعیت ورکولو پروسه چټکیږي. افغان سیکان دې پریکړې ته خوشاله دي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
شامی سنگ افغان سکھ چې هند کړه شوی خوښ دی چې د هند پارلمان ولسی جرګې د تابعیت نوې لایحه تصویب کړه.
امه بہت خوشی ہے کہ اب انڈیا
موږ له امیت شاه د هند له کورنیو چارو وزیر څخه خوښ شو چې په پارلمان کې د دغه لایحې د تابعیت تعدیل په اړه خبرې وکړي او هغه د افغانانو، پاکستانیانو، بنگلادیشانو، سکانو، هندوانو او پارسیانو لپاره تصویب شو. نن موږ ډیر خوښ شو دومره چې مخکې مو نه شوای څرګندولی. هغه وخت چې له افغانستان راغلو او دلته او هلته مو اړول او نه پوهېدو چې چیرته ځو،
کب کدھر جا رہے ہیں، کئی کدھر جا رہے ہیں.
د طبیعت دغه نوې تعدیل شوې لانج من لایحه د هند پارلمان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ تصویب کړه او مخکې له دې چې په قانون بدل شي مشرانو جرګې هم باید تصویب کړي. افغان سکھ رنجیت سنگھ په هند کې بل کډوال دی. هغه رویترز خبری اژانس ته وویل چې له پارلمان نه غواړي چې دغه لایحه تصویب کړي.
موږ غواړو ووایو چې له دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دغه لایحه تصویب کړي. اپوزیسیون باید له موږ سره مرسته وکړي او ورسره مخالفت ونه کړي. موږ غواړو دلته ژوند وکړو او له دوی هم غواړو چې راسره مرسته وکړي چې دغه لایحه تصویب سی.
د هند طبیعت د تعدیل د دغه لایحې له مخې هغو مذهبي اقلیتونو ته چې د هند په ګاونډیو اسلامي هیوادونو، افغانستان، پاکستان او بنګلادیش کې پر مذهبي اساس ورسره توپیري چلند یا حقونه تر پښو لاندې کیږي او له 2015 کال مخکې هند ته کړه شوي د دې هیواد د تابعیت ورکولو مسله یقیني کوي. خو دغې لایحې چې د لومړي ځل لپاره د هندو ملت پال ګوند مشر او د صدر اعظم نریندرا مودي حکومت په 2016 کال وړاندې کړې وه اعتراضونه هم راپارولي دي. درې کاله مخکې د نریندرا مودي د حکومت ائتلافي شریک چې د دغې لایحې له ملاتړه په شا شو د هند په شمال ختیځ لرو پرتو سیمو کې د مختلفو اقلیتونو لخوا اعتراضونه راوپارېدل. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه په سلګونو زره بنګالیان اوسي چې په دې وروستیو کلونو او له هغې څو لسیزې مخکې له بنګله دېشه هند ته کډه شوي او تر اوسه د هند له طبیعت څخه نه دي برخمن شوي. د هند حکومت پر دغه اقدام یو اساسي انتقاد دا دی چې د هند ولسواکي په نړۍ کې ساری نه لري او که دغه قانون توشی شي دا به په دې هیواد کې لومړنی قانون وي چې مذهبي توپیر پالنه به اساس وي.
په پاکستان کې یوې محکمې حافظ سعید رسمن د تروریزم په تمویل تورن کړ. نور تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال احمد الله په راپور کې.
د لاهور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډی یو اهلکار محمد طاهر نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناقانونه ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید یې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړو او عدالت د نوموړي په ګډون د یاد تنظیم په څلورو نورو غړو فرد جرم عائد کړو. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د حافظ سعید وکیل عمران ګل دلایل ورکول پر وخت عدالت ته وویل چې موکل یې له دې تورونو انکار کوي. د ذکر دا چې په حافظ سعید د وسلوالو سره مالی مرستو نه متعلق په جرم کې مقدمه درج کړې شوې وه. نوموړی د روان کال په جولای میاشت کې د ترهګرۍ ضد ادارې په پنجاب صوبه کې هغه وخت نیولې و چې د لاهور ښار نه ګجراوالۍ ته روان و. خو د جماعت الدعوه غړي په حافظ سعید لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې پاکستان حکومت د نړیوال فشار له وجې د نوموړي پر ضد کاروایی کړې ده. حافظ سعید چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم جماعت الدعوه مشر دی، پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګرو بریدونو تورونه دي. د نوموړي د ډلې په ځنو نورو مشرانو هم له ترهګرو سره د مالي مرستو په تړاو مقدمې درج شوي دي. په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوم لړ ته واچوله او په هغې مالي بندیزونه ولګول. امریکا د حافظ سعید په باب معلومات ورکوونکي ته د $1 کروڑ انعام ورکولو پیشکش کړی و. په 2015 کال کې پاکستان اعلان وکړو چې د جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ یې کنګل کړي دي چې ملګرو ملتونو بندیزونه پرې لګولي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبري مجله له زرغونې منګل نه واوري.